دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولمړي په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په دې خبرو کې ود دوړو خو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. د طالبانو د بهرنوي چارو سرپرست وزیر او دوحې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وای د تیرو څو ورځو په خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسیدلي. بلخوا روپایی چارواکی وای طالبانو په قطر کې د دوی سره په خبرو کې د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یو اعلامیه کې وویل پرونه وړمه ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې اعلامیه وای له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه لري، بلکه دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یو برخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان میرمنو د شل کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د نړۍ پر مشرانو د فعال رول لوبولو غږ کړی. دغه سازمان پرون په دې تړاو یوه مفصله اعلامیه خپره کړې او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو د لمانځه تللو د ګواښ د موجودیت خبر ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اګست له 15مې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ټولو افغانانو په تېره بیا د ښځو او نجونو ورځنی ژوند خورا محدود او ستونزمن شوی. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کاله له جګړو سره مخ و، خو د ښځو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودي. سازمان یو آنلاین عریضه هم جوړه کړې او له خلکو یې غوښتي چې امضای کړي او د نړۍ مشران د افغان ښځو د حقونو او لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره اړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وای افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین د بدلېدو په حال کې دی. په آسیا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر نن ویلي چې د افغانستان په دوو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه له کوم ځای څخه راځي. یاد سازمان زیاته کړي چې په څلورو کې یوه امیندواره میرمن او په دوو کوچنیانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ دفتر د معلوماتو په اساس په افغانستان کې په دوو خلکو کې یو تن یې بشري مرستو ته اړتیا لري. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی ده د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا فعالولو په خاطر نن په ویانا کې بیا خبرې پیل شي. په دې اړه زما همکار نور تفصیل راکوي.
د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال علي باقری پرون د نومبر 15 نیټه د چین او روسیې د پلاو له مشرانو او د اروپای ټولنې له منځګړي اندریکا مورا سره د لیدو وروسته له ایراني رسنیو سره خبرې وکړې. باقری وویل د خبرو د دغه پړاو د وخت اټکل نشي کېدی. په پام کې دا چې د دغو خبرو اترو چوکاټ او مهالویش وټاکل شي. دا خبرې د ایران، چین، روسیې، جرمنی، فرانسې او برتانیې ترمنځ ترسره کیږي. د امریکا پلاوی به په غیر مستقیمه توګه په دې غونډه کې ګډون کوي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د قرغیزستان اپوزیشن ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړي او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړي. پرون ناوخته په پلازمینه بشکک کې د اپوزیشن د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره یې د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونه د دغو ټاکنو اصلي ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې 45 ګټلې. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وای د رای ورکولو پر شرایطو برابر او څه باندې 30% خلکو رای ورکړي. د تایوان هوایی ځواک پرون وروسته له هغې خپلې الوتکې پورته کړې چې د چین ویش جنګي الوتکې د دې ټاپو د هوایی دفاع ساحې ته ننوتلې. دغو الوتکو د تایوان په جنوبي ساحل کې پروازونه ترسره کړل. چین د تایوان د دفاع وزارت د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. جاپان دغه هیواد ته د کرونا وایروس د نوې بڼې د مخنیوي لپاره سر له شنبې دغه هیواد ته د بندنیانو په داخلېدو بندیز لګولې. د جاپان صدر اعظم پومویو کیشیدا نن ویلي چې د دې اقداماتو موخه په جاپان کې د کرونا د بدترین حالت مخه نیول دي. اگر چې پوهان تر اوسه نه پوهیږي چې د کرونا دغه نوې بڼه څومره خطرناکه ده، نور هیوادونو په ځانګړي توګه په اروپا کې هم دغه هیوادونو ته په ورتلو بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونو د فرانسې او بریتانیې ترمنځ انګلیش چینل په لار کې د غیر قانوني کډوالو د چالي ریساته څار لپاره لالو ټکو څخه د ګټې خښتلو پریکړه کړې. د فرانسې، جرمني، هالند او بلجیم د کډوالو د چارو وزیرانو د فرانسې د کالی په خار کې غونډه کې د اروپایي ټولنې له هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د قاچاقبرانو پر ضد هلو سلو کې د همکارۍ کولو غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې دا مشران په داسې حال کې جرګه کیږي چې څلور ورځې وړاندې د کډوالو یوه بیړۍ د فرانسې او بریتانیې ترمنځ په اوبو انګلیش چینل کې ډوبه شوه او ویشت تنه پکې مړه شول. دا د دې سات خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغان خزو یو ټولنه وایي د بل هر وخت پرتله اوس مهال افغانستان کې د خزو پر وړاندې په کورنیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د نومبر د 15مې ورځې د شپاړس ورځنی کمپاین په لړ کې د جوړې شوې غونډې ته وینا کوونکو د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې په ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي څارنوالۍ بیرته فعال کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د شپاړس ورځنی کمپاین په لړ کې د دوشنبه په ورځ کابل کې د خزو یوې ټولنې لخوا د یو جوړ شوي کنفرانس ګډونوالو خبر اعلان ته وویل چې سکه افغانستان کې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ډیرو خزو خپل کارونه له لاسه ورکړي، ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي او د دغه هیواد او پیسې د اوسیدونکو په ډیرو بدو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. دا کنفرانس د افغان خزو د سولې او ازادۍ نهضت په نوم د خزو د یوې ټولنې لخوا د کورنۍ کریم پرانا کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ترنوال نه دی جوړ شوی. د کانفرنس یو شار داو چې افغانستان به د خزو د ګډون پرته په صوبات راتلونکي ونه لري. دغه کانفرنس ته اکثر وینا کوونکو په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لوی عمل دغه هیواد دود او دستور خلکو ترمنځ د سیواد د کچې ټیټواله او د خلکو ترمنځ د عامه پوهاوي نشواله او خود. د کانفرنس په پریکړه لیک ویل شوی چې افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالي د بل هر وخت څخه زیات شوی او د کم عمر نجونو اجباري ودونه زیات شوی دي. حمیده منصوری د کانفرنس کې کلیک د لوستلو پر مهال چې طالبان د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د ټولو هغو ناوړه دودونو او رواجونو په وړاندې مبارزه وکړي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او د اسلام د دین سره په ټکر کې دي.
د افغانستان د اسلامي امارت په چارواکو غږ کوو چې ژر تر ژره د هیواد په تلور د ولایتونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنه بیرته فعال کړي، ځکه د خزو د پامه غورځول او حقونه یې تر پښو لاندې کول د دینی ارزښتونو او احکامو خلاف عمل او ډیره لویه جفا ده.
جیم کی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو ته په وخت د سزا د ورکولو او د خزو د تاوتریخوالي دوسیو د سیرولو لپاره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ جوړې شوې وي. همداشان میرمن منصوري د طالبانو اسلامي امارت چارواکو وغوښتل چې د نجونو د خرڅلاو او کم عمر کې د ودولو دود پر خلاف دي اقدامات وکړي.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي عمل د خزو بې سوادي او له تعلیم څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان د اسلامي امارت غږ کوو چې د کورنۍ تاوتریخوالي د نجونو د او
په کوچنی عمر کې د دوی د واده کولو مخه ونیسي. د وګامل په نوم دغه کانفرنس یو ګډونوالي امریکا غا غشنل اړوي ته ویل چې د دې باور دادې چې اوس مهال په افغانستان کې تخدو په وړاندې د بل هر وخت څخه کورنۍ ته او تریخوالي زیات شوې دي.
تاسو فکر وکړئ یالته چې دغه حالات چې اوس جاری دي چې دلته کار نشته، د تعلیمي نظام حالات تاسو ګوره چې هغه به سره هم هیوا دي چې د یو ټولنې ټول ګټي په نظر کې نه نیول کیږي. یعنی یو حکومت خود ما اکثریت منافع په نظر کې ګټ په نظر کې نیسی، نو یو وسنده کې مکتب شته بلکې نشته. دا سره کوم نظام دی؟ دا ډیر عجیب دی چې یو چیرته تعلیم د پاره دروازې پرانیزي او بل چیرته نه پرانیزي. بهانه ایدا ده چې حالت شرایط شته، دلته شرایط نشته. مخ حکومت ځانګړي شرایط پاغه کې نه دلیدلې دي، الکه په خوا په سیر دي. کار نشته، روزګار نشته، او زمونږ ګډون د پاره په هیڅ چیرته لار زمونږ د پاره نشته. څنګه چې مخ کې وو
د نوامبر 15مې د خزو په وړاندې د تاوتری خوالی د نړیوال ورځی په توګه د نړی په ډیره هوادو کې د شپاله ورځنی کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د تیر رژیمونو د واکمنۍ پر مهال دا ورځ د شپاله ورځ لپاره د بیلابیلو غونډو او پروګرامونو لپاره لمانځل کیدله. خو سکل د طالبانو اسلامي امارت لخوا د نوامبر د 15مې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل کې کوم رسمي غونډه نه و جوړه شوې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د طالبانو حکومت وی هیله مندي چې په دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوی او اروپایي ټولنې ترمنځ فایل شوی خبرې د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په دوحه کې د خبرې د شنبه په ورځ پیل شوی او څو ورځې به دوام وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون ملت ته په خپل لومړنۍ وینا کې نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به د بهرنیو هیوادونو په چارو کې مداخله نه کوي.
د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند شنبه په ورځ په خپل لومړی نیم ساعت غږیزه وینا کې د طالبانو د حکومت لخوا د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې د نه کولو ژمنه وکړه.
الحمدلله موږ ټول دنیا ته دا ویل دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکو چې موږ سره دا پالیسي در سره موجود نه ده چې موږ د بل چا په امور کې مداخله وکړو.
ملا حسن په دې وینا کې په تیر حکومت کې پراخ فساد اشاره وکړه. وی ویل چې طالبان اوس د فساد په لمن زوړلو کار کوي او په ټول هیواد کې امنیت راوستي دی.
نو ملت هوښیار او شری بای کسان چې په دې ملت کې د سابقه نظام څخه پاتې دي پر دې داسې څرګندونه کوي چې ټول ملت تشویش ورچوي، ټول ملت پر خپل مبارک نظام باندې دغه بدګمانه کوي. بیدار اوسي، هوښیاران اوسي چې دشمن مو بیا ارغمل نه کی، بیا مو د خپل د داسې شایسته نظام د داسې امنیت درې میاشتې تقریبا کیږي مختلفو بخشو کې مو کمیسونونه ورته تعین کړي دي.
مولا حسن د خپل وینا په یو برخه کې وویل چې په افغانستان کې د وزګارۍ او مالی ستونزو خرابیدونکو وضعیت د امریکا لملاتړ څخه د برخمن د افغانستان د پخوانی حکومت پر مهال پیل شوی وو او خلک باید په هغه ادعاو چې د یادو ستونزو لامل طالبان ملامت ګڼي باور ونه کړي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړی وینا په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د مولا حسن اخوند چې د طالبانو رئیس الوزرا دی هغه خبرې چې پرون شروع که کوم سیاسي او اقتصادي او فرهنګي خبرې نه وو، یوازې د دې لپاره چې خلک وخیم چې زه سومن وکړ نه یم کولی شم چې خبرې وکړم، اما ارزشی سیاسي او اقتصادي نه درلودل.
رئیس وزرا محمد حسن اخوند بیگانه وینا د دیافتی رهبر د وینا په نسبت یو دیني موعظه ته ډیر ورته و. په دې وینا کې به صراحت ډیر وي، فصاحت ډیر وي، ارقام پکې وي، اختصار پکې وي او په ډیر دقت نوښته شوی وي.
طالبان په داسې حال کې په افغانستان کې د موجوده ستونزو حواري لپاره د هڅو خبر ورکوي چې ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې په میلیونونو نور افغانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ شوي او د قحطۍ په طرف ارقام لوړیږي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ څخه بیا د نومبر تر 20مې پورې شپږ لکه او شپېته زره او نهه سوه کسان په افغانستان کې بې ځایه شوي دي. د یوه نارویجي سازمان د راپور له مخې هره ورځ تر 15 زره افغانان ایران ته ځي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د خلکو د ژوند د ژغورلو په هدف د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزاده کړي. د طالبانو رئیس الوزرا که څه هم د میرمنو د تعلیم د پراخیدو لپاره د هڅو خبر ورکړه، وی ویل چې په افغانستان کې به د ځانګړو اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د میرمنو د تعلیم امکانات رامنځته شي. خو سیګار وایي چې حتی که طالبان نجونو ته په جلا پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه ورکړي، د ښځینه ښوونکو په شمول لوجستیکي مشکلات به تعلیمي فرصتونو ته د هغوی عملي وړتیا محدوده کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
افغانستان د پاکستان ترڅنګ یو له هغه هیوادونو نه دی چې د پولیو ناروغي پکې شتون لري. د ډیورن پلیکا دواړو غاړو ته پرتی سیمې په دواړو هیوادونو کې د پولیو اصلي مرکزونه بلل کیږي. لیما امر خیل په دې اړه په رپورت کې نور جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتی سیمې نسبتا وروسته پاتې سیمې ګڼل کیږي. چالته خلکو ته په تیرو کلونو کې روغتیا اسانتیاوې محدودې وې او هم ماشومان ته د پولیو واکسین په تطبیق بندیزونه لګیدلی و. افغانستان کې د یونیسف دفتر د پولیو پروګرام د امریکا مسول کمال شاه سعید وایي چې ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې اوس هم د ماشومانو د پولیو واکسین په وړاندې منفي تبلیغات او ناسم پوهاوی موجود دي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او هم د ډیورن کرښې ها غاړه قبایلي سیمو کې د پولیو واکسین په وړاندې خنډونه پخوا هم موجود وو او دواړو لورو ته د واکسین په کمپاینونو بندیز هم پاتې شوی. په دې سیمو کې د واکسین خلاف منفي تبلیغات هم شوي. دا عمده لامل دی چې د ډیورن کرښې ته څیرمه په دواړو خواوو کې د پولیو واکسین په وړاندې خنډونه د نورو سیمو په پرتله ډېر اوسېدلي دي.
دا چې اوس مهال طالبان په ټول افغانستان کې واکمن دي نو داسې ښکاري د هېواد ټولو سیمو ته لاسرسی ممکن دی. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي دوی کولی شي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته پرته له کومې ستونزې روغتیایي ټیمونه ولیږي. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسؤل نیکولی شاه بیا له ټولو کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د واکسین د کمپاین پر مهال او یا هم په روغتیایي کلینیکونو کې د پولیو ضد پر وړاندې واکسین کړي، ځکه دا ناروغي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پولیو یو هغه ناروغي ده چې په نورو دنیا کې لمانځه تللې ده. متاسفانه په افغانستان او پاکستان کې تر اوسه لا پیښې پاتې دي. هغه کورنۍ چې خپل نو واکسینوي یا د دوی څه خوف یې روي، هغه ته ما پیغام داده چې دوی باید د خپل ماشومانو د صحت فکر ولري. پولیو واکسین کوم نقصان کوم ضرر نه لري، دا غیر مضر دوا ده. په ملیونونو ماشومان په ټوله دنیا کې واکسین شوی دي. تر اوسه پورې داسې موخ کوم راپور نه لرو چې هغه جانبي عوارض پیدا شوي.
په ښارونو کې اکثره خلک خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي او په دې باور دي چې د پولیو ضد واکسین ګټه وردی او باید تر هر ماشوم پورې ورسیږي. د کابل ښار اوسیدونکو شکیبی پاک له داسې وایي،
پولیو یو ګټور واکسین دی چې ماشومان د تلپاتې مالیات څخه ژغوري او کله چې واکسیناتو ترانستاس د کوشاتو راځینو د پولیو د واکسین د تطبیقولو لپاره خپل ماشومان رو بسی تر څو د تلپاتې مالیات څخه ژغورل سي.
روغتیایي کارپوهان وایي پولیو یو داسې ناروغي ده چې ډیری تر 15 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي او د تلپاتې مالیات سبب ګرځي. د دې ناروغۍ لپاره لا تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی، خو د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي کولای شي چې ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې وقایه کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ صفې 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د اگست په 15مه کله چې طالبان په دوم ځل افغانستان کې واک ته ورسېدل نو د دې ډلې مشرانو ویل چې دوی به په هیواد کې د کوکنارو په کار بندیز ولګي. خو د سلو ورځو تیرې دونه پس هم دوی د کوکنارو د کار په اړه کومه کړنلاره لا نه ده اعلان کړې. بل خو د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې کاروانګر چې د اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي، د کوکنار د کارنا پراته بل د ګټه وسیله نه ویني.
په افغانستان کې د کوکنارو کاروانده د کاروندګرو د ګټې وستر وسیله بلل کیږي او دا چې تر اوسه د افغانستان نوې واکمنو د دې بوټي په کار د بندیز نوې ترانه د اعلان کړي، نو د هلمند کاروانګر د کوکنارو په کار بوخت دي.
اشکال خلق ډیر کړي ولی چې امارات نو خلق تاریخ کشش کال ډیر کړي خامخه
د افینو او هیروینو سوداګری د طالب جنګیالیو دایډ مهمه منبع بلل کیږي او وخت له سدون ورسته دا سه فکر کې د طالبان په دې غیر قانوني کاروبار باندې بندیز ولګوي. خو دوی لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پهلمن کې د کرهنې د ریاست یو مقام وايي دا چې افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او د لوګي خطر زیات شوی دی، نو کروندګر د فصل کارته سخت ضرورت لري.
پهلمن کې ډېر غربت دی، تقریبا مشکلې دي او خلک
د جنگو زپل دی او کډي او مهاجر مهاجر سوي دي نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړي دا تاریخ په دغه وجه باندې خلک ډیر کړي ان شاء الله کوشش کوي چې دته بدل پیدا کی بیا به خلق دا شی وکړي چې هغه به تقریبا د تاریخ په پرتله باندې تاریخ بدلی
په تیر وخت کې هم د کوکنارو د کر او افینو د قاچاق د مخنیوي هڅې ناکامه شوې دي د هلمند په مارجو ولسوالۍ کې د افینو کاروبار کې پاوچ کې دی او خریداران لګیا دي خام افین لدینه مخې چې په هیروینو باندې بدل شي او نور ملکونو ته قاچاق شي هم دلته یاخلي
روش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرچېدل شش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دوه اتیا زره پورې دغه سي تاریخو هغه ششان خرچېږي
د کوکنارو دونو کروندګرو او د فینو تجارانو د خرڅولو پر ځای د فینو په ذخیره کولو باندې ځان بوخت کړی دی او فکر کوي چې چیرې طالبان په دې بوټي او تجارت باندې بندیز ولګوي نو بیا به تور بازار کې نرخ نور هم پورته ولاړ شي
چړای چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوندې کوي و امانت بندي
افغانستان د نړۍ د افینو نوې سلنه تولیدوي او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د کروندګرو د ګټې یو لسنه هم د افینو له کاروبار څخه ترلاسه کیږي ځکه چې سمدستي د ګټې او معاش نور امکانات ډیر کم شوي دي
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د ماښام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري د نړۍ یو شمېر هیوادونو روس له هغه له جنوبي افریقا نه خپل هیوادونو ته په سفر بندیز ولګو چې د هغه هیواد مشانو د اومیکرون په نوم د کرونا یو نوې بڼه تشخیص کړله خو د جنوبي افریقا چارواکي له دغه هیواد په سفرونو بندیز یو سزا بولي ځکه د روغتیا نړیوال سازمان نړۍ ته خبرداري ورکړي چې د اومیکرون آروان د دوی اندېښنه د مبالغه حد ته رسیدلې ده د ولسمشر بایدن اداره هم چې له جنوبي افریقا نه په سفر بندیز لګولې په خپل پریکړه باندې کلکه ولاړه ده
په نړۍ کې د کورونا د یمې نوې بڼې پاړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي د کورونا د نوې بڼې چې اومیکرون نومیږي د لومړي ځل لپاره په بوتسوانا کې تشخیص شوې و د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په شپږمه د ویروس د نوې بڼې چې په جنوبي افریقا کې و موندل شو د ډېرې اندېښنې وړ و بلله
د دې بڼې دا ورتیا چې هتاه هغه کسان ناروغ کوي چې یو ځل د ویروس نه رغېدلی او یا واکسین شوی دي منتخي چې باید ډېره پاملرنه او احتیاط وکړو
امریکا هم د هغو ودونو پلس کې شامل ده چې له جنوبي افریقا نه په سفرونو بندیز لګولې او دا بندیز سر له سبا دوشنبه پیلېږي
د دې مخاله یو نړیوال اندېښنه ده په سفر بندیز خای د وایروس په سوکه کې دوه کې لګمرسته وکړي خو ډېر پراخه غیزه به ونه کړي
په جنوبي افریقا کې چارواکي له سفري بندیزونو څخه خوشاله نه دي او وایي چې هوادي د هغه پرمختللي ټکنالوژي له عمله مجازات کیږي چې د وایروس د نوې بڼې په موندلو کې مرسته کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هڅه کوي چې د جنوبي افریقا نارضایتي کم کړي کارلی بلنکن په کوم وخت کې د دې ویروس ته تشخیص او په دې برخه کې د شفافیت لپاره د غهیوات سټایل ایدي خو د بایدن اداره پر خپل پریکړې ولاړه ده
مونږ قدم په قدم پر مخ ځو خو اوس مو هغه اقدام وکړ چې باور لرو اړین دي
اسرائیل چې تر اوسه د ویروس د نوې بڼې یو په خپله کې ثبت شوی ده وایي سره نن شپې نه به د دوه اونیو د لپاره د بهرانيانو په مخ خپل پولي وټړي په هالند کې د یو شپې تک سانو د کووېټ ماینا چې په دوه پروازونو کې له جنوبي افریقا نه د غهواد ته ورغلی وو مثبت تشخیص شوه ده او اوس په قرنټین کې دي د نورو خلکو د ماینې بهیر هم روان دی
دوی به کتل کیږي چې آیا نور خلک هم د دغه وایروس په نوې بڼه اخته دي او کنه
په جرمنی کې د اومیکرون دوه پیښې ثبت شوې چې له جنوبی افریقا ورغلي وو، او په ایتالیا کې یو پیښه ثبت شوې چې له موزمبیق نه هغه واد تطللی. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید هم ویلي چې د کورونا د نوې بڼې دوه ثبت شوې پیښې د هغو کسانو دي چې جنوبی افریقا ته سفر کړی و. بریتانیا د نویو پیښو له ثبت کېدو وروسته پریکړه کړې چې په هیواد کې دننه د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات وکړي، او له بهر څخه هیواد ته په سفر بندیزونه وضع کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، په موخه د خبرونو لاندیز ده.
د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وای په دې خبرو کې ورته جوړو خو په غوښتنو او اندېښنو شاور بحثونه وشي. د طالبانو د بهرنوي چارو سرپرست وزیر او دوحې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وای د تیرو څو ورځو په خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسیدلي. بلخوا روپایی چارواکی وای طالبانو په قطر کې د دوی سره په خبرو کې د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اوړمه ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې اعلامیه وایي د طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان میرمنو د شل کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د نړۍ پر مشرانو د فعال رول لوبولو غږ کړی. دغه سازمان پرون په دې تړاو یوه مفصله اعلامیه خپره کړې او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو د لمانځه تللو د ګواښ د موجودیت خبر ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اګست له 15 د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسره د ټولو افغانانو په تیر بیا د ښځو او نجونو ورځنی ژوند خورا محدود او ستونزمن شوی. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کاله له جګړو سره مخ و، خو د ښځو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودې. سازمان یو آنلاین عریضه هم جوړه کړې او د خلکو یو غوښتي چې امضا یې کړي او د نړۍ مشران د افغان ښځو د حقونو او لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره اړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وای افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین د بدلېدو په حال کې دی. په آسیا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر نن ویلي چې د افغانستان په دوو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه له کوم ځای څخه راځي. یاد سازمان زیاته کړي چې په څلورو کې یوه امیندواره میرمن او په دوو کوچنیانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ دفتر د معلوماتو په اساس په افغانستان کې په دوو خلکو کې یو تن یې بشري مرستو ته اړتیا لري. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی ده د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا فعالولو په خاطر نن په ویانا کې بیا خبرې پیل شي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شه.